स्पेस टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है और इस शोबे में सरकारी इदारों के अलावा निजी शोबा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। 1960 के अवायल में जब खलाई सफर का आगाज हुआ तो सबसे पहले इंसान को खला में भेजने की रेस सोवियत यूनियन ने जीती और यूरी गगारियन पहले खलाबाज बने जिन्होंने जमीन से बाहर परवाज की। फिर अमरीका अपने खलाबाज चांद पर उतारने में कामयाब हुआ। दोनों ममालिक सर्द जंग में हरीफ रहने के बावजूद जिन चंद शोबों में एक दूसरे से तआवुन करते आए हैं उनमें खलाई प्रोग्राम भी शामिल है। बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन के ऑपरेशन और खलाबाजों की ट्रेनिंग और उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका और रूस के दरमियान एक पार्टनरशिप मौजूद है। लेकिन चंद साल पहले अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स ने बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचने के मिशन में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद किसी हद तक रूस की खलाई परवाजों पर इजारादारी खत्म हो गई। अब अमरीका और रूस के अलावा चीन का खलाई मिशन भी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई और ममालिक भी खला में कदम जमाने की कोशिशों में हैं। पिछली दो दहाइयों में खला के शोबे में तहकीक में इजाफा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इस शोबे में दाखिल हुआ है। जमीन के अलावा इंसानी जिंदगी किन सियारों पर मुमकिन है और इंसान किन सियारों के रिसोर्सेज से फायदा उठा सकता है, इस पर तहकीक हो रही है और स्पेस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में हम इस शोबे में आने वाली तब्दीलियों और इम्कान का जायजा लेंगे। जैसे जैसे जमीन के कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं वैसे वैसे इंसानों में ये दिलचस्पी बढ़ रही है कि कायनात में मौजूद दूसरे सयारों के कुदरती वसाइल से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए की जाने वाली तहकीक में भी इजाफा हुआ है। कुदरती वसाइल की इस खोज को स्पेस माइनिंग कहा जाता है और अब साइंसदान खला में मौजूद एस्ट्रॉयड या सयारचों में कानकुनी की बातें कर रहे हैं। इन कोशिशों के क्या मकासद हैं और ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, आइए जानते हैं अब्दुल अजीज खान की इस रिपोर्ट में।
यह साइकी 60 नामी एस्ट्रॉइड इस खलाई तोते में इस कदर सोना मौजूद है कि अगर इसके तमाम सोने को निकाला जाए तो जमीन पर आबाद हर इंसान अरबपति हो जाए। जैसे जैसे जमीनी वसाइल खत्म होते जा रहे हैं साइंसदानों की तवज्जो खला में मौजूद वसाइल के उसूल पर है। माहिरीन का अंदाजा है कि इस वक्त खला में ऐसे वसाइल मौजूद है कि अगर उनको कानकुनी के जरिए हासिल किया जाए तो न सिर्फ वो बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श होंगे बल्कि माहौल दोस्त भी। खला में मौजूद एस्ट्रॉइड्स की तादाद लाखों में मानी जाती है जिसमें से 30,000 से ज्यादा हमारे सैयारे यानी जमीन से करीब दरियाफ्त हुए हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि उनमें से चुनकर अगर सिर्फ 10 एस्ट्रॉइड्स पर कानकुनी की जाए तो सिर्फ उन्हीं में से कई अरब डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस वक्त खलाई कानकुनी यानी स्पेस माइनिंग की तवज्जो या तो चांद पर है या फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी जमीन के करीब मौजूद इज्साम पर, इनमें एस्ट्रॉइड्स भी हैं। अमेरिका में सन 2015 में कमर्शियल स्पेस लॉन्च कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट लॉन्च किया गया। इसके तहत प्राइवेट स्पेस कंपनीज को मुनाफे के गर्ज से खला के वसाइल हासिल करने की इजाजत दी गई, इस शर्त पर कि वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स यानी खला में पाई जाने वाली किसी भी जिंदा चीज की शक्ल में ना हो। स्पेस माइनिंग सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं रही बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है। तमाम बहुत से माहिरीन का कहना है कि दुनिया के बहुत से ममालिक पर इस इंडस्ट्री के मनफी असरात भी हो सकते हैं, जैसे बहुत से ममालिक की मईशत जमीनी मादनियात की बरामदात पर इंसार करती है। लेकिन अगर यही वसाइल तरक्की याफ्ता ममालिक खला से हासिल करना शुरू कर दे तो इन ममालिक की मईशत मुतासर हो सकती है।
ज़मीन और चांद और समंदर के बाद अगर हम जब बात करते हैं कि जहां इंसान की सबसे ज़्यादा पहुंच मुमकिन है तो वो चांद की सतह है। चांद पर भी तहकीक के मुताबिक बहुत से कुदरती वसाइल मौजूद हैं और जैसे खला में मुमकिन तौर पर सयारों और शहाबियों पर माइनिंग की जा सकती है, चांद की भी इस सिलसिले में बहुत अहमियत है। चांद की सतह पर कानकुनी कहाँ तक पहुँची है, जानते हैं अब्दुल अजीज़ खान की रिपोर्ट में।
माहिरीन का अंदाजा है कि हमारे चांद पर अरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो कानकुनी के जरिए निकाले जा सकते हैं। इनमें शामिल है सिलिकॉन। वैसे तो ये जमीन पर कसरत से मौजूद है मगर अगर ये चांद पर से निकाली जाए तो इससे वो सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं जो चांद पर सोलर पावर जनरेट करना शुरू कर दे। अगर आपने चांद को आबाद करना है तो उसके लिए ये शमसी तवानाई बहुत अहम होगी। इसके अलावा आजकल हमारी हाइब्रिड गाड़ियां और सेल फोन ऐसी बैटरियों पर चल रहे हैं जिनमें REEs यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। چاند پر ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پوٹاسیم اور فاسفورس کثرت سے موجود ہے، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی کانیں کھودی جا سکتی ہیں، اور یہ کانیں ہماری زمین پر موجود بہترین کانوں کے مقابلے کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹائٹینیم، ٹائٹینیم ایک ایسی دھات ہے جو سٹیل کی جتنی مضبوط ہے مگر اس سے کہیں زیادہ ہلکی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چاند کی سطح پر نظر آنے والے سیاہ داغ وہ مقام ہے جہاں سے ٹائٹینیم نکالی جا سکتی ہے، اور چاند کی سطح پر لگے سفید دھبے وہ مقام ہے جہاں الومینیم کے پائے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ بڑی عمارتوں کی کنسٹرکشن کے علاوہ ہوائی جہازوں کے مینوفیکچرنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہیلیم 3، ہیلیم 3 ایک ایسی گیس ہے جو ہماری زمین پر تو بہت ہی مشکل سے پائی جاتی ہے۔ صرف 40 ٹن ہیلیم 3 پورے امریکہ کو ایک سال تک بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ چاند پر 1.1 ملین میٹرک ٹنز ہیلیم 3 موجود ہے، اور یہ اگلے 10,000 سالوں تک پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں میں لونار مائننگ کے ٹرائل شروع کر دے گی، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی شروعات کمرشل اسپیس کمپنیاں کریں جو چاند پر موجود وسائل کو اپنے ایندھن کے لیے اور خلا میں زندہ رہنے کی آکسیجن کے طور پر استعمال کریں۔
ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ خلا کے شعبے میں تحقیق صرف حکومتی ادارے ہی کرتے تھے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے اس شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم پورے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اسپیس ٹیکنالوجی میں حکومت اور نجی شعبے کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عبدالعزیز، بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اس سبجیکٹ پہ جتنی آپ تحقیق کر چکے ہیں، ایٹ لیسٹ میں اس سرکل میں کسی اور کو نہیں جانتا، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا کردار ہے اسپیس ٹیکنالوجی میں، یا اگر ہم خلا کے شعبے میں تحقیق کی بات کرتے ہیں تو۔
جی دیکھیے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا آغاز تو 1960s میں شروع ہو گیا تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ بیک یارڈ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے جو بہت انڈر فنڈڈ تھے، اور یہ جو ہے یہ ایک طرح سے بیک یارڈ انڈسٹری کے طور پہ شروع ہوئی، اور 1960s سے لے کے 1980s تک یہ جو بیک یارڈ انڈسٹری تھی یہ اتنا پروگرس کر گئی کہ رونلڈ ریگن جو تھے ان کو نوٹس لینا پڑا، اور رونلڈ ریگن نے جو ہے وہ کمرشل اسپیس لانچ ایکٹ سائن کیا، جس پہ انہوں نے ناسا کو یہ ڈائریکٹیوز دیے کہ اس میں سے جو بیک یارڈ ایکسپیریمنٹس پرومیسنگ ہیں آپ اس میں جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے۔ تو وہ جو ایک دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا جس میں کہ ناسا کا اور پرائیویٹ اسپیس سیکٹر کا ایک طرح سے وہ شروع ہو گیا۔ اب 2011 کے اندر اسپیس شٹل پروگرام کو ریٹائر کرنا پڑا، اور ناسا کے پاس پھر کوئی ایسا جہاز نہیں تھا جو ان کے خلا بازوں کو جو ہے وہ اسپیس اسٹیشن تک لے کے جائے۔ تو یہ جو تھا یہ ایک بہت ہی زبردست ونڈو آف اپرچونیٹی تھی جس کو کہ اسپیس ایکس نے اور بوئنگ نے فل کیا، اور آج جو ہے وہ اسپیس ایکس جو ہے وہ کافی حد تک اس کو مینیج کر رہی ہے۔
تو خلائی شعبے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے کھول دیا گیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو کیا تبدیلی آئی ہے اوور آل اگر ہم اسپیس سیکٹر کی بات کرتے ہیں اسے؟
جی، اس کے اندر یہ ہے کہ تبدیلی کے حوالے سے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ امیڈیٹ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پروفٹ سے موٹیویٹڈ ہے، تو ان کو یہ ایک طرح سے اختیار مل گیا ہے کہ وہ پروجیکٹس یہ مینیج کریں وداؤٹ بینگ اے برڈن ٹو دا یو ایس ٹیکس پیئر۔ لیکن سائنس جو ہے وہ اٹس اے پروسیس، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ الاٹ آف ٹائمس یہ پروسیس آپ کو کوئی امیڈیٹ پروفٹس نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو ناسا جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف گیئر کیا ہے، اور اب یہ دونوں سیکٹرز جو ہیں اس کے اندر کوآپریشن بھی رہتا ہے، بٹ ان کے جو گولز ہیں وہ ایک طرح سے مختلف ہو چکے ہیں۔
تو اسپیس ایکس یا ایلان مسک کا کتنا کردار ہے اس پوری انڈسٹری میں اس وقت؟
دیکھیں، ایلان مسک بہت دلچسپ شخصیت اس وجہ سے مانے جاتے ہیں فار 2 ڈفرنٹ ریزنس۔ ایک تو یہ کہ وہ اب تک کیا اچیو کر انہوں نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ سو ان ٹرمز آف ہز پریزنٹ ڈے اچیومنٹس، ایلان مسک جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امریکہ کا جو اسپیس شٹل پروگرام ہے اس کو ریپلیس کیا ہے، اور انہوں نے وہ راکٹس بنائے ہیں جو آج امریکن ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن تک لے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا بہت انٹرسٹنگ اچیومنٹ یہ رہا ہے، جس کو کہ ہمارے ناظرین نے خبروں میں پچھلے ہی کچھ ہفتوں میں مہینوں میں دیکھا ہو، وہ یہ کہ انہوں نے لانچ وہیکل، لانچ انجنس جو ہیں، جو بوسٹر انجنس ہیں، ان کو ریکور کیا ہے۔ کیونکہ ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب خلائی جہاز پرواز کرتے تھے تو ان کے جو بوسٹرز ہوتے تھے وہ ایک مخصوص الٹیٹیوڈ پہ ریلیز کر دیے جاتے تھے، وہ گر جاتے تھے، پھر سیکنڈ سٹیج ایک مخصوص الٹیٹیوڈ پہ لے کے جاتا تھا، پھر تھرسٹرز ٹیک اوور کر لیتے تھے۔ تو وہ جو فرسٹ سٹیج بوسٹر گرایا جاتا تھا وہ ایک بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہوتی تھی، اور ایلون مسک کا یہ آبسیشن تھا کہ جی اس کو میں آسمان میں کیچ کروں گا تاکہ میں اس کو دوبارہ یوز کروں۔ ہی ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ آن اے اسمالر انجن۔ جب اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑے لارج اسکیل جو ہے اس بوسٹرز پہ ریپلیکیٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو کاسٹ ہے پر لانچ وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ناؤ ان ٹرمز آف ہز ایمبیشنز، ہی از تھنکنگ اباؤٹ ایکچولی بلڈنگ اے مارس کالونی، اور اگر یہ مارس پہ انسانوں کی کالونی بنا لیتے ہیں تو پھر تو ہماری جو اسپیشیز ہے وہ ایک طرح سے ملٹائی پلانیٹری ہو جائے گی۔
عزیز اس پہ ہم جائیں گے، لیکن مجھے آپ اسٹار شپ کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں، سب سے ایڈوانسڈ راکٹ ہے یہ تو ہمیں اب تک جتنی تحقیق ہوئی اس کے اکارڈنگلی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اسپیس ایکس کی طرف سے جو اسٹار شپ بنایا گیا یہ کیا چیز ہے؟
دیکھیے پلانٹ ارتھ اور پلانٹ مارس جو ہے ان کے آربٹس ایک طرح سے اوور لیپ کرتے ہیں، یعنی ہر دو سال بعد ایک ایسا ٹائم آتا ہے جس میں مارس اور ارتھ کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ایلون مسک ان کا جو پلان تھا کہ جی ہم نے مارس پہ انسانوں کی کالونی بنانی ہے، وہ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسپیس شپ بنائی ہے جو کہ 100 آدمیوں کی پاپولیشن کو لے کے وہ چھلانگ مار سکے، اور اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچا دیں گے تو وہ پھر 2 سال کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ واحد راکٹ ہے جس کو کہ ایک بڑی پاپولیشن کو انٹر پلانیٹری ٹرانسپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از بلیو ٹو بی دا موسٹ پاورفل اینڈ دا موسٹ ایمبیشس راکٹ دیٹ ہیز بین بلٹ اپ انٹل ناؤ۔
تو مارس پہ جانے کا ارادہ کیوں؟ ایلون مسک جو لے کے جا رہے ہیں وہ مریخ پہ ہی کیوں لے کے جا رہے ہیں، اور کتنا کام ہوا ہے اس پہ؟
دیکھیے ایلون مسک کا جو ارادہ ہے وہ یہ صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ایک طرح کی ریاست قائم کرنا ہے جو کہ ایک سیلف کنٹینڈ اینڈ سیلف سسٹینڈ ڈیموکریسی ہو۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ملک بنا دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، دیٹس واٹ ہی از ایمنگ فار۔ اب اس کے اندر مارس کو انہوں نے کیوں سلیکٹ کیا؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ چاند پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاند کا انوائرمنٹ دیکھیں تو گریوٹی اتنی کم ہے اس کے مقابلے میں، مارس پہ گریوٹی زیادہ ہے۔ فردر مور مارس جو ہے وہ سن لائٹ بھی زیادہ کوانٹیٹی ریسیو کرتا ہے، تو ایگریکلچر بھی پاسبل ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے تھوڑے دن کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو چاند اس کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو ایلون مسک کا آئیڈیا ہے کہ جی میں نے ایک ایسی کالونی بنانی ہے جو سیلف سسٹینڈ ہو، اپنی ڈیموکریسی ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ مارس ان کے کو زیادہ بہتر، زیادہ پرومسنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔
اس پہ ہم واپس آئیں گے، لیکن جس طرح جو خلا کی ہم ذکر کر رہے ہیں تو زمین پہ جتنا کچرا انسان نے پھینکا ہے اس کے بعد خلا میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ خلا میں کچرا ایک ایشو تو ہے، اور ہر سال لگ بھگ 100 سے زیادہ سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس نہیں لایا جاتا۔ خلا میں سب سے زیادہ کچرا پھینکنے کے ذمہ دار جو ممالک ہیں ان میں روس اور امریکہ ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ خلائی کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے عالمی قانون سازی کی ضرورت ہے۔
جہاں انسان پہنچتا ہے وہاں کچرا بھی پہنچ جاتا ہے۔ خلا کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مشینی پرزوں سے لے کر پرانی سیٹلائٹس کی باقیات تک آج بڑی تعداد میں اجزاء خلا میں گردش کر رہے ہیں، اور ان کو سمیٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہر سال تقریباً 100 کے قریب سیٹلائٹس زمین سے خلا میں لانچ کیے جاتے ہیں۔ اپنا مشن پورا کرنے کے بعد چند برسوں میں یہ سیٹلائٹس ناکارہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کو اکثر واپس نہیں بلایا جاتا۔ یہ اپنی ناکارہ حالت میں ہی خلا میں گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خلا میں گردش کرنے والی ناکارہ سیٹلائٹس کا یہ ملبہ آپس میں ٹکرا بھی سکتا ہے، اور خلا میں 2 سیٹلائٹس کے ایکسیڈنٹ سے یہی ملبہ چکنا چور ہو کر چھوٹے چھوٹے پرزوں کی شکل میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو چند ممالک نے خلا میں میزائل ٹیسٹ بھی کیے اور خلا میں گردش کرنے والی سیٹلائٹس کو زمینی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے آج خلا میں بہت سا کباڑ گردش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے وہاں کوئی ایسا عملہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو صاف کر سکے۔ اس خلائی آلودگی کی ذمہ داری جن ممالک پر آتی ہے ان میں اول نمبر پر ہے روس، اس کے بعد امریکہ اور پھر چین۔ ان 3 بڑے ممالک کے علاوہ فرانس، جاپان اور اب انڈیا بھی خلا میں کوڑ کباڑ بنانے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ جیسے جیسے پرائیویٹ اسپیس کمپنیاں خلا کا رخ کر رہی ہیں، خلائی کچرے کا مسئلہ بھی زیادہ سے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس خلائی کچرے کو سمیٹنے کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی نہیں کی گئی ہے تو خلا کا بھی وہی حشر ہوگا جو سمندری ماحول کا ہوا ہے۔
تو عزیز انسان تو سمندر اور زمین کا کچرا ابھی تک حل نہیں کر سکا, تو خلا کا کچرا کیسے حل کرے گا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
جی یہ ایک, اس کا ابھی فی الحال کسی کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ جو زمینی کچرا ہے اس کو بھی انسانیت نے جب تک کہ سیریسلی نہیں لیا, جب تک کہ وہ ایک طرح سے کمرشل پروفٹس میں انٹرفیئر نہیں کرنے لگا, تب جا کے اس کو پرائیورٹائز کیا گیا. تو اس کچرے کو نکالنا وہاں سے جو ہے اٹ ریکوائرز اے سرٹن یو نو فائنینشیل انویسٹمنٹ, اور کمپنیز یہ دیکھتی ہیں کہ یہ لگا کہ ہمیں امیڈیٹلی کیا واپس ملے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آلریڈی ایک طرح سے اسپیس ایکٹیویزم, انوائرمنٹل ایکٹیویزم شروع ہو گیا ہے, بٹ وہ ایک آن گوئنگ جد و جہد ہے ایٹ دس پوائنٹ, اس پہ ہم کچھ یو نو زیادہ کہہ نہیں سکتے.
تو دیکھتے ہیں اس پہ قوانین کب تک آتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مارس پہ سیٹل کرنے کی انسان کو تیاری کی جا رہی ہے, یہ کتنا ممکن ہے کہ انسان زمین سے اٹھ کر کسی دوسرے سیارے پہ آباد ہو سکے, اور کیا ایسے کچھ سیارے ہیں جس طرح سے مارس کا ابھی عزیز نے ذکر کیا جہاں انسان کے آباد ہونے کے حالات موافق ہیں؟ کیپلر مشن اسی پر تحقیق کر رہا تھا, اس مشن سے انسانوں کو ان سیاروں کے بارے میں پتہ چلا جہاں انسان آباد ہو سکتے ہیں.
نیسا نے سن 2009 میں کیپلر مشن خلا میں روانہ کیا. یہ ایک ایسا خلائی ٹیلیسکوپ تھا جس کا مقصد خلا کے دور دراز علاقوں میں جھانک کر ایسے پلانٹس کو دریافت کرنا تھا جو اپنے صورت سے اتنے ہی فاصلے پر ہو جتنا کہ ہماری زمین. کوشش یہ تھی کہ آنے والے وقت میں وہ شاید انسانی زندگی کا نیا مسکن بن سکیں. خلا میں 9 سال تک پرواز کرنے کے بعد کیپلر کا ایندھن ختم ہو گیا اور اسے ریٹائر کر دیا گیا, مگر ان 9 سالوں میں کیپلر نے تقریباً 2600 ایگزو پلانٹس دریافت کیے. ان میں سے بہت سے سیاروں کا اپنے سورج سے تقریباً وہی فاصلہ تھا جو ہماری زمین کا ہمارے سورج سے ہے, یعنی وہ سورج سے اس فاصلے پر تھے جسے ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج سے اتنے فاصلے پر موجود سیاروں کا درجہ حرارت اور ماحول ویسا ہو سکتا ہے جہاں زندگی برقرار رہ سکے. آخر وہ کون سے سیارے ہیں جو آنے والے دور میں انسانوں کی رہائش کے لیے سازگار ماحول فراہم کر سکتے ہیں؟
عبدالعزیز خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے دوبارہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے انسانوں کے دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں, پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیپلر مشن نے کیا کیا ڈسکور کیا اور کیا سائنسدانوں کے پاس اتنی معلومات یا تحقیق ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ کائنات میں کتنے دوسرے سیارے ایسے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا اور رہنا ممکن ہے؟
جب بھی انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا بسانے کے امکان کی بات ہوتی ہے تو ایک نئے دریافت شدہ سیارے کیپلر 22b کا ذکر ضرور ہوتا ہے. یہ سائز میں ہماری زمین سے تقریباً 2.5 گنا بڑا ہے. اس پر اترنے کے بعد جگہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی زمین سالڈ سرفیس یعنی پتھریلی ہے یا مکمل طور پر سمندر, یا پھر یہ صرف گیس پر مشتمل ہے. اگر اس پر ٹھوس زمین, پانی اور آکسیجن تینوں موجود ہوں تو بہت ممکن ہے کہ انسانوں کے آباد ہونے کو ایک ایسی دنیا مل جائے جس کا رقبہ ہماری زمین سے 2.5 گنا زیادہ ہو. کیپلر 186F. سائز میں کیپلر 186F ہماری زمین سے خاصا قریب ہے اور اس کی زمین بھی پتھریلی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ یہ اپنے سورج سے جتنے فاصلے پر ہے اس کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس پر پانی بھی ہو, مگر مشکل بات یہ ہے کہ کیپلر 186F ہماری زمین سے 500 نوری سال یعنی 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یعنی اگر ہم آج روانہ ہوں اور روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو 500 سال بعد اس سیارے پر اتریں گے. کیپلر 452b, جس بھڑکتے ہوئے ستارے کے گرد یہ سیارہ یعنی کیپلر 452b گردش کر رہا ہے, وہ ہمارے سورج سے تقریباً 1.5 ارب سال پرانا ہے. اس قدیم سورج کا درجہ حرارت وہی ہے جو ہمارے سورج کا ہے, اور اس کا 1 سال 365 دنوں کے بجائے 385 دنوں کا ہوتا ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر ماحول مناسب ہو تو 1.5 ارب سال کا عرصہ حیات کے شروع ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی دنیائیں ہیں جو کیپلر کے علاوہ دوسرے طریقوں سے دریافت کی جا چکی ہے. ان میں سے ایک ہے ٹراپسٹ 1d. یہ سیارہ ہماری زمین سے اس قدر قریب ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کیا جائے تو انسان صرف 40 سالوں میں ٹراپسٹ 1d پر اتر سکتا ہے. یہ 7 سیاروں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جس میں سے کسی میں بھی پانی موجود ہو سکتا ہے. اگر آپ کو موقع ملا تو آپ ان 4 میں سے کون سے سیارے کی جانب سفر کرنا چاہیں گے؟
تو سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ کس سیارے پر سب سے پہلے جائیں گے اور ان سیاروں تک پہنچیں گے کیسے؟
یہ کیپلر کے جو پلانٹس ہیں یہ مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں, لیکن ان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو سفر ہوگا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ بہت ہی طویل ہوگا اور وہ ایک لائف ٹائم میں نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کئی جنریشنز جو ہیں ان کو اسپیس میں ہی پیدا ہونا ہوگا, تو اس کے بعد جا کے وہ لینڈ کر پائیں گے. تو اس کے لیے جو اسپیس شپس کنسیو کیے جاتے ہیں, جو کنسیپچوئل ڈیزائنز ہیں, وہ ایسی اسپیس شپس ہیں جو اتنی بڑی ہیں, دے ویری سملر ٹو جو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹار ٹریک میں انٹرپرائز تھی, اٹ واز بیسیکلی اے فلوٹنگ ہیبیٹیٹ, کہ اس کی وہ اتنا سیلف کنٹینڈ ہوگا کہ وہ بغیر کسی ری سپلائی کے پانی خوراک وہ اتنے طویل عرصے کے لیے جو ہے وہ بنا سکے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل جنریشنز پیدا ہوں گی تاکہ کوئی 11ویں جنریشن یا 12ویں جنریشن جو ہے وہ جا کے لینڈ کرے.
تو کیسے اسپیس شپس کیسے چاہیے ہوں گے اس کے لیے؟ کچھ اسپیشل اسپیس شپس چاہیے ہوں گے جو ان کو لے کے جا سکیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح کا ہو جس میں ہیبیٹیٹ ایک پراپرلی رہ سکے اور 12 جنریشنز تک رہ سکے؟
جی, ہو سکتا ہے 12 سے بھی زیادہ چاہیے ہوں, بٹ اس میں جو ہے وہ ناسا اکثر یہ ڈیزائنز مانگتی ہے اور لوگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائنز جاتے ہیں, بٹ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ایک آبسٹیکل ہے وہ یہ کہ اسپیس میں کاشت کیسے کی جائے, یعنی ایگریکلچر کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے جو ISS ہے, جو مائکرو گریویٹی کی لیب ہے, اس میں ہائیڈروپونک فارمنگ کے ایکسپیریمنٹس آلریڈی ہو چکے ہیں کہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کو کہ آپ بغیر زمین کے اسپیس میں اگا سکتے ہیں. تو اگر یہ انڈسٹری ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بھی آپ فصل یہاں اگا رہے ہیں وہ اسپیس میں اگنے لگتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ اسپیس شپس پاسبل ہو جائیں گی, بٹ ان کا کافی ایریا جو ہے وہ ایگریکلچر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا, پھر اس کی انرجی وغیرہ کرنی ہے. تو بائی دا ٹائم یہ چیزیں ڈیزائن ہوں گی تو یہ بہت ہی دھام دوس قسم کی چیز ہوگی.
تو کیسے جب پہنچ جائے گا انسان, لیٹس اسیوم ہم اس کو فورسی کرتے ہیں کہ انسان کسی پوائنٹ پہ ان سیاروں پہ پہنچ جائے گا, رہنے کے قابل ہو جائے گا, پھر کیا, کتنا وہاں پہ, کیا پورے کے پورا انوائرمنٹ وہاں پہ, ایکو سسٹم وہیں پہ بنے گا جہاں پہ پوری نئی جنریشنز آنورڈز وہیں رہیں گی؟
اس سفر کے لیے تو کیپلر وہی پلانٹس تلاش کر رہا ہے جس میں اگر آپ اتر جائیں تو آپ کو ریسورسز وہاں مل جائیں, یعنی ارتھ لائک پلانٹس ہیں. تو یعنی آپ کو جو ریسورسز چاہیے ہوں گی وہ صرف سفر کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی. اب جب آپ لینڈ کر جاتے ہیں تو انسانیت کو جو ہے ایک طرح سے اسٹون ایج دوبارہ شروع کرنی ہوگی, اور وہ اسٹون ایج دوبارہ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ٹیکنالوجی ہوگی جو کئی جنریشن سے منتقل ہوگی, بٹ دیر ول بی دیٹ لمیٹڈ ٹائم جس میں کہ آپ نے جو ہے وہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے ٹرانزیشن کرنا ہوگا ٹو وٹ ایور از اویلیبل دیر, اور اس کے بعد آپ نے نسلیں جو ہے وہ وہیں پہ پیدا کرنا ہوگی جو وہیں سے معاملے کو آگے لے کے جائیں.
ایک چیز لاسٹ پہ, منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ خلائی پروگرام میں کتنی دلچسپی لے سکتے ہیں, کیا امید کی جا سکتی ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, ٹرمپ کو جو بڑا اسپیس فرینڈلی پریسیڈنٹ پرسیو کیا جاتا ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اسپیس فورس کی بھی سلسلہ شروع کیا تھا اپنی پریسیڈنسی کے اندر, اور ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین, رائٹ. اب امریکہ کی ماضی کی گریٹنس جو تھی وہ کافی حد تک اس کے اسپیس پروگرام سے منسلک تھی, اور یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ وہ گریٹنس ریسٹور کرنے کے لیے اسپیس ایفرٹس کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہوگا. اینڈ دس از ہیپننگ ایٹ اے ٹائم پیریڈ جب ایلان مسک جو ہے ان کے بڑے جو ہے وہ فیسینیٹنگ آئیڈیاز ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایلان مسک کی جو بہت ہی سائنس فکشن آئیڈیاز ہیں یہ ان کی پریسیڈنسی میں ایگزیکیوٹ ہو جائے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ پریسیڈنسی کے اندر آپ اسپیس سیکٹر کے اندر کافی انویسٹمنٹس دیکھیں.
تو چانسز کتنے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایلان مسک کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکیں؟
بہت سی چیزیں اس وقت بہت ہی ایکسپیریمنٹل اسٹیجز میں ہیں, یعنی ان کی جو مارس پہ انسان کو اتارنے کی کوششیں ہیں اس وقت روبوٹس دے آلریڈی چارٹنگ آؤٹ کہ کیا ہونا ہے, روورز وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہ وہیکل تو تیار کر لیا ہے جو کہ وہ سفر کر سکتا ہے. ناؤ یو نو ہی بلیوس کہ یہ چیز وہ اپنے لائف ٹائم کے اندر اچیو کریں گے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو یو نو ایک نیا دروازہ کھل جائے گا پروگرس کا.
بہت بہت شکریہ عبدالعزیز, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے, اور ایسا سبجیکٹ جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے آج اس پہ ہم بات کر رہے تھے, اور آج کے اپنے شو میں اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
Thank you. نن وضعیت په دې پروګرام کې د روسیې پارلمان مشرانو جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ داسې به الهې ته رای ورکوي چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو د نوملړ څخه د طالبانو د نوم لرې کېدو ته لار هواروي. د روسیې د پارلمان ولسي جرګې د سې شنبې په ورځ دا لایحه تصویب کړه. د روسیې او طالبانو د حکومت اړیکې په کوم حد کې دي؟ دا هر څه په دې خبرونه کې. نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واوریدل، په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت او د روسیې او مسکو ترمنځ په اړیکو بحث کوو. ظاهراً کرا کرا داسې ښکاري چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د هغه هیواد د ترهګرو ډلو د لست څخه بهر کړي، او په دې اړه به د جمعې په ورځ د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګه یا مشرانو مجلس په دې اړه رایګیري کوي او بیا به دا تصویب او وروسته به یې ولسمشر ته توشي کوي. ښه، زموږ د بحث موضوع همدا ده، اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM د کډوالو د نړیوالې ورځې سره مهاله ویلي دي چې په افغانستان کې د نارینه او اقتصادي بې ثباتۍ او لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي چې د ښو اقتصادي فرصتونو، ثبات او خوندیتوب لپاره دننه په هیواد کې له خپلو سیمو څخه بې ځای شي او که بهر ته کډه وکړي. د دسمبر 13 په نړۍ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو، په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو، او شاوخوا 6 میلیونه نورې په کور دننه بې ځای شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي منظمو ناورینونو خلک د سرچینو موندلو او کډوالۍ ته هڅولي دي. د طالبانو د حکومت ستری محکمه اته تنه د پروان، سمنګان او پکتیکا په ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل دي. دغه محکمه د سه شنبه په ورځ په ویلامه کې ویلي چې د پروان ولایت کې د دوو خزو په ګډون 15 تنه په عام محضر کې په درو وهل دي. دغه اعلامیې پر اساس دا 15 تنه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د چاریکارو په ورزشي سټیډیوم کې د سلګونو کسانو په وړاندې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د دې محکمې د معلوماتو له مخې د بدني سزاګانو سربیره دوو تورانو ته د دریو کلونو او دوو نورو ته د دوو کلونو د بند سزا هم ورکړل شوې ده. همداشان د طالبانو د حکومت دغه محکمې ویلي دي چې د سمنګان ولایت د خورم او سارباغ په ولسوالیو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان د کور څخه د تیښتې او نامشروع اړیکو د لرلو په تور په درو وهلي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شازدافیر رابرټ ډیکس وایي د سه شنبه په ورځ دسمبر 18 په کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیرانو سره په کتنه کې هغوی سره ډیرې څرګندې خبرې کړي او د طبي برخې په ګډون د نجونو او میرمنو په زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا شازدافیر رابرټ ډیکس همدارنګه افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د غیر دولتي موسسو په اهمیت هم خبرې کړې دي او هیله یې ښودلې ده چې په راروان 2015 کال کې به د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه ښه لار پیدا شي. او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې راتلونکې جمعه د داسې یوې لایحې په اړه رای ورکوي چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو د نوملړ څخه د طالبانو د نوم لرې کولو ته لار هواروي. د پارلمان ولسي جرګې د سه شنبې په ورځ دسمبر 18 دا لایحه تصویب کړه چې د جمعې په ورځ په مشرانو جرګه کې له رایګیرۍ وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو تیره میاشت کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرتابه ته ډاډ ورکړی و چې د دې ډلې نوم به له تور لست څخه باسي. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. همکاران وایي چې دواړه قدرمن میلمانه د مسکو دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب او د سیاسي چارو شنونکی میګل وسیق صاحب دواړه را سره د ټلیفون په کرښه په پروګرام کې دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ اوله پوښتنه به د حسن صاحب څخه وکړم. حسن صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. اوس تازه د بیا د روسیې د ترهګرو د لست څخه د طالبانو د نوم د ایسته کېدو په اړه تازه اقدامات شوي دي، او ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدو ورځو کې به د دوی نوم د روسیې د ترهګرو د لست څخه بهر کیږي. ستاسې په نظر د روسیې دغه عجله او علاقمندي ډیره په څه کې ده چې غواړي د طالبانو نوم د دې هیواد د ترهګرو د لست څخه بهر کړي؟ حسن صاحب،
خبر نه ده، بلکې افغانستان زمونږ سره نږدې جغرافیه کې پروت ده، زمونږ سره په نږدې گاوان کې پروت ده، او زمونږ همګتی یا هم تعهد او متحد هیوادونه د مرکزی آسیا هیوادونو زوی سره په مستقیم گاوان کې دي، او د افغانستان هر شار څخه موږ متضرر یو، د هر خیر څخه موږ ته خیر رارسیږي. له دې کبله د دوی سره باید زموږ اړیکې دایمي وي، او دغه دایمي اړیکې یو ضرورت دی، او موږ مجبور یو چې له طالبانو سره دغه اړیکې ولرو، ځکه چې طالبان بل بدیل نه لري، او موږ اطمینان باید همیشه ولرو د افغانستان له جغرافیې څخه چې موږ ته ضرر را ونه رسیږي. نو دا یو ضرورت دی، دا زموږ خواص نه دی، یو ضرورت دی، د دې کبله
طالبان پیژندل شوی او دغه اقدام هم ظاهرا ډیرو کمو هیوادونو کړی دی په هر صورت. اما حسن صاحب، فکر کوئ چې دا د روسیې عمده اندېښنه ده د ترهګرو بحث دی، که دوی بیا د افغانستان سره په نورو برخو کې، په اقتصادي برخو کې، د معدنو په برخه کې، په نورو برخو کې هم د کار علاقمند دی، که عمده اندېښنه ده ترهګریزو ډلو بحث دی؟
دا خبر کو فلن اجنڈا کے انداز آنے لگے کہ افغانستان تک تروریسی عناصر او افکار دوی متحدین او بلاخره د روسی مسلمان نشینو سیمو ته رشد ونه کی، انکشاف ونه کی، او دا نفوذ زیات نشي. خو په یو ستراتیژۍ کې دا خبره هم ده چې روسیا جنوبی آسیا سره د روابطو د جوړولو لپاره لیواله ده، او دغه لاره د افغانستان څخه تیریږي، او دغه اوس چې یا د جاتی کومه پروژه ده، او یا د ترانس افغان کومه د ریل خط دی چې له ترکمنستان څخه جاتی تیریږي، او له ازبکستان څخه د اوسپنې لاره تر پاکستان تر کراچۍ ته پلان شوې ده. دا خپله د روسیې د متحدینو یو دغه د یو پروژې بلل کېږي، او روسیه هم په راتلونکي کې په دغه پروژه کې پروژو کې د سهم ده، د برخه لري، او له دې کبله دا یو اقتصادي پراختیا هم ده چې په پام کې لري. نو هم سیاسي، نظامي، امنیتي برخه کې، او هم په اقتصادي برخه کې د دوی دلچسپي او
تشکر. حسن صاحب، اجازه راکړئ د وسیق صاحب څخه هم پوښتنه. وسیق صاحب، تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلاست. اوس خو ظاهرا حسن صاحب په دې بحث وکړ چې روسیه خپل خاص اهداف لري، د ترهګرو بحث دی، بیا وروسته اقتصادي او دا مسایل هم دي. آیا ستاسو په نظر وسیق صاحب، فکر کوئ چې که دغه د طالبانو نوم د روسیې د ترهګرو ډلو د لست څخه وویستل شي، دوی خپل دغه اهداف ترلاسه کوي، یعنی د ترهګرو په بحث کې به دوی هغه څه چې په فکر کې لري هغه به ترلاسه کړي، دوی به خوندي وي ستاسې په نظر؟
زه فکر کوم زما بخیر وطن سره چې هم امنیتي مسایل مطرح دي روسیې ته، هم اقتصادي مسایل مطرح دي، هم دوی غواړي چې مخکن جنوبي آسیا تحت ولار ولري، او د ترانزیت تجارت مسایل هم مطرح دي، او د منطقې د هیوادونو منځګړیتوب دوی غواړي دا تلاشي کړي. اما په څنګ کې زه فکر کوم چې اوس یو بل اړخ ډېر اهمیت لري چې په دې ورستیو کې څنګه چې تاسو ویل چې اجنه موجود دی صحیح دی چې افغانستان ضرورت لري چې ټولو هیوادو سره د منطقې سره ښه رقصاړیته رابط ولري که په سیاسي بوت کې وي که په امنیتي همکاریو کې وي که په اقتصادي بوت کې وي په فرهنګي مسلو کې وي ټول اما په څنګ کې زه فکر کوم چې دا چې ولې عجله دا عجله چون په امریکا کې نوی حکومت راځي یعنې نوی رئیس جمهور رئیس ترامپ دا چې څنګه برخورد لري طالبانو سره یا څنګه پالیسي د طالبانو په هکله د افغانستان په یعنې فکر کوم بله خو دا دی چې روسیه ته لاړ شي چې طالبانو سره مخکې دې نه چې په اصطلاح داسې ګونګوسي دغه کېږي چې امریکایانو غواړي چې هلته خپل نفوذ وساتي په یو شکل دوی غواړي چې مخکې دغه نه د خپل نفوذ ولري او دا زیات کړي او بالاخره طالبانو ته دا زین ورکړي چې روسیا طالبانو سره ښه اړیکو پالونکی دی او غواړي چې اړیکې ولري نو په دې خاطر دوی دا تلاش کوي اما په څنګه څرنګه چې ځوان مېلمه وویل چې امنیتي مشکلاتو مسایل منځنۍ آسیا موضوع دی هلته دوی د خپل امنیت نه ور نارامه دی چون هغه ډلې چې دوی یا په اصطلاح مرکزي آسیا نارامي لري هغه ډلې اکثرا ویل کېږي چې په افغانستان کې حضور لري یا دا ډلې چې په لکه چېرې ازبکستان تاجکستان هغه تورستي ډلې چې هلته دوی لري او په افغانستان کې دوی اکثرا نشته دي او یا طالبان سره ښه اړیکې لري پخوا هم د جهاد وخت کې او خود چین هم نو دوی غواړي چې د دې اخلا هم
اوس وسیق صاحب پوښتنه همدا ده طالبان خو په دې تېرو دریو کلونو کې وایي چې دوی ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په وړاندې د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي اما په دې اړه اندېښنې د مسکو په شمول د مرکزي اسیا د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره شته اوس که دا د طالبانو نوم د دې لست څخه لري هم شي طالبان څه تضمینونه ورکولی شي په څه ډول کولی شي چې د دوی قناعت ترلاسه کړي چې و د افغانستان د خاورې څخه تهدید نه متوجه کیږي څه کولی شي طالبان
په یقین سره څنګه چې تاسو وایئ کچیرې د طالبانو نوم د دې لست نه لري کیږي دا په دې مفهوم نه دی زه فکر کوم چې روسیه حمله وکړي یعنې داسې نه دی چې د دې اعتماد فضا د دوی او د طالبانو ترمنځ موجود دی نو په دې خاطر نو وتی چې دوی وګړي د اجل کولای شي چې د دوی نوم ټولست نه وګوري اما چې نه یو وتی دوی هم د طالبان نه توقع لري دغه څه چې دوی تور کوي چې ګویا د ټولست نه وتی لا خلاص شي په اصطلاح دندلته نو دوی هم توقع لري هغه توقع چې کوم څه په اول قدم کې د دې ټولستي دغه شتون او چې دوی نگرانی لري او څنګه یعنی دا چې دوی توقع لري چې طالبان به هر طور سي دلی چې دوی د نه په سلام متوازن کیږي یا د دوی د نفوذ ساحه وګخل کیږي هغه په سلام اطلاعات روسانه سره باید شریکی چې دوی کولی شي نشي کولی یا دوغوی مانی وگردی آیا دوی کولی چی نیچی کولی پده چه حتی دوی هم در دلی چه پایستلا بلاخی چه پنوگ جهادی دلی دی دوی تیر دوشی یعنی مسترک تفاهم دلو دی طالبان طالب رستی کردی او پا زمین که در دلی یعنی ایدولوژیک لحاظ دوی سر هم تفاهم لری
تشکر مسیح صاحب بالکل به پدې ډول وګورئ اجازه راکړئ د حسن صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې حسن صاحب خو اوس خو به روسیه خپل اهداف لري خپل غوښتنې بلري خپل ستراتیژي بلري پدې چې ولی طالبانو نوم د دې لسخه لري کوي اوس پدې منځ کې ساتي په نظر د طالبانو ګټه څه ده د طالبانو علاقه مندي څه ده د دې مسلې تر شا باندې فکر کوي چې ک دا نوم لري هم شي د مسکو د خوایا په طالبانو کې د ځینو برخو کې د تغیرات او احتمال امکان تاسو وینئ
زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه خبره باندې خپل ځان کې کوم تغییر راولي. ولی خبره دا ده چې طالبان په دغه خبرې ته خوشحاله ځکه دي چې طالبان دا اوس نړیوالې انزوا سره مخامخ دي او ټوله نړۍ په یوه غټ باندې دوی باندې انتقادونه کوي، دوی ته ګوته نیسي چې دوی ښځې په کور کې نیولي دي، نجونو ته تحصیل ته نه پرېږدي او ښځو ته کار نه ورکوي، کار ته نه پرېږدي. سیاسي بندیزونه هم په خلکو لګولي دي، سیاسي نظریات د خلکو بالکل بند دي، نشرات او هغه هم په یو رکود په حالت کې دي. رسنۍ له دې کبله دوی د انتقادونو لاندې دي او که دغسې لوی هېوادونه لکه روسیا او چین دوی باندې په اصطلاح هغه تاجرات چې نسبتا په دوی پورې اړه لري او دوی په یو طرفه کوي، هغه که د اقتصادو ساحه کې دي او که د نورو رشاداتو په ساحه کې دي، نو دوی دې خبرې ته خوشحالېږي. او دا خبره واقعا د دوی په ګټه ده، ځکه یو نه یو هېواد چې دوی په رسمیت باندې یا وپېژني، ښه د رسمیت پېژندلې خبره خو لا د روسیې له خوا نه او د چین لپاره هم نه لري، دا لا تر اوسه پورې دغسې اوازې نشته دی. خو د عقل که دوی د تروریستانو له لیست څخه ایستل کېږي، دوی دپاره دا ګټه لري او په اصطلاح یو مثبت پوینټ ترلاسه کوي.
تشکر حسن صاحب. ښه، اوس که دا بس لږ دغه کو اوس خو په دې تېرو درې کلونو کې لکه چې کله هغه وخت چې متحده ایالات له افغانستانه وتلې ده، بیا هم د افغانستان او د افغانستان د خلکو سره د بشري مشکلاتو په برخه کې امریکا لوی مرسته کوونکی هیواد دی. موږ تاسې په یو شکل وینو چې د قطر په واسطه ځینې غونډې هم ترسره شوې دي. دغه د روسیې او طالبانو نږدېوالی ستاسې په نظر حسن صاحب غرب ته په خاص ډول متحده ایالتونو ته څومره د منلو وړ دی؟ فکر کوئ چې که امریکا واقعا د امریکا نوی حکومت هم د افغانستان په بحث کې علاقمند اوسي، چې اټکلونه کېږي، پیشبینیانې کېږي چې د افغانستان خواخوږي د ټرمپ په حکومت کې سته، فکر کوئ چې دا د روسیې او طالبانو نږدېوالی به نور هم زیات شي، یعنې دوی به سره نږدې شي په دې وضعیت کې؟
جلوز په دې کې شک نشته دی چې د امریکې او روسیې په شان یا د امریکې او د چین په شان رقیب هېوادونه په جغرافیوي او سیاسي توصیه کې یو د بل په پراختیا باندې خوشحاله نه دي. او هغه حکومتشه چې په افغانستان کې د امریکایانو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده، امریکایان کله هم نه ټرمپ دا غواړي او نه جو بایډن دا خبره غوښتله او نه جمهوري خان غواړي او نه بل کوم سیاستوال چې دغه څه د بیرته د روسانو یا د چینایانو په واسطه باندې ډکه شي. دا خبره بدون د شکه که د روسیې او د امریکې مناسبات د اوکراین په سر باندې ښیي که بدي، په افغانستان کې دغه تشر د کول د دوو هېوادونو لخوا د امریکې په طبیعت باندې نه جوړېږي او د امریکې د متحدینو په طبیعت باندې نه جوړېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغسې یو حالت چې هلته رقیب هېوادونه یو د بل سره همکاري ولري په اصطلاح او په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې بد وضعیت، بد حالت، د تروریزم رشد او یا اقتصادي بد حالت نه د امریکې په ګټه دی، نه د روسیې په ګټه دی، نه د چین په ګټه دی او نه د افغانستان د همسایه او ګاونډیو هېوادونو په ګټه دی. له دې کبله هلته 50 کلن رقابت پر ځای باندې بېرته همکاري شروع شي، نو هم به د رقیبو هېوادونو په ګټه او هم به د افغانستان.
تشکر حسن صاحب. وسیق صاحب، حسن صاحب خود وضعیت باندې خپل بحث وکړ، تاسو څه فکر کوئ؟ یا د امریکا تعامل ته د افغانستان سره چې په هر شکل دی د طالبانو د حکومت سره ځینې محدودې غونډې یا د بشري مرستو په برخه کې د امریکا لوی ساحه مداخلې، فکر کوئ چې د امریکا د علاقمندۍ په صورت کې مسکو کولای شي چې ځان د طالبانو سره نږدې کړي، او آیا د طالبانو د لپاره مسکو ښه انتخاب دی که واشنگتن؟ ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم اول خو څنګه چې تاسو وویل چې د افغانستان کچیرې دا امکان ولري چې یعنی ټول دنیا سره د خو اړیکو په لون کې وو چې یو دا مړی کې د افغانستان د بیا رغونې په خاطر بینید استفاده وشي. اما زه فکر کوم چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې انتخاب بلی، یعنی نشي کولی چې دواړه سره دغه ظرفیت اوس په افغانستان کې نشته چې دغه توازن په اصطلاح وساتي چې دواړه سره پوشي کولی چې وساتي کنه افغانستان داسې وضعیت کې نه دی. او د بلې خونه افغانستان ضرورت لري چې یو څوک په اصطلاح لاس ونیسي چې افغانستان د ودې او انکشاف په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر، او همداسې یو حالت نه دی چې افغانستان په اصطلاح بېطرف یو لازم وي. نو بنان انتخاب باید وکړي. دا اوس نه ده ځکه زه فکر کوم چې که چیرې دغه ډلۍ، ما مخکې اشاره درلودې چې روسیه هم په اصطلاح لوبه کوي، په دغه شکل غواړي طالبان امیدواره وساتي، اما عملا تر اوسه یې څه ورته نه ده ورکړی. یعنې یوازې دغه په اصطلاح د تورلست نه د دوی نوم ایستل د روسیې نه د تورلست نه، زه فکر کوم چې دا ټول کار نه دی. دغه پروسه هم یعنی ډېر نور مراحل لري چې باید دا مشکل حل شي. بل په زمن کې که چیرې دغه داسې وبولو چې ډېر دوی نږدې کېږي او دا مراحل لا پسې په اصطلاح تقوه کېږي د روسیې د خوا او د طالبان د خوا، دغه اوسنۍ مرستې څرنګه چې تاسو وویل چې افغانستان ورته نیاز ضرورت لري، دغه ضرورت چې په بشري برخه کې دغه په میلیونو ډالر چې افغانستان ته، زه فکر کوم چې نه یوازې روسیه، حتی یو څه نور د منطقې هېوادونه هم که ورسره یو ځای شي، دغه ظرفیت په کې نشته چې په دغه اندازه یعنې مرستې افغانستان سره وکړي. دا یو برخې دی چې دا ممکن نه دی ابدا دغه سره نه دی. طالبانو ته دا په ګټه دی چې په اوسنۍ وضعیت کې اقتصادي خپل مشکلات رفع کړي، او په اصطلاح د دې خونه اقتصادي لحاظ دوی به څه واوسي. اما په ضمن کې په سیاسي لحاظ هم یعنی دغه تقابل که چیرې اوس چون د غرب او د منطقې هېوادونه اوس په تقابل کې دي، تقریبا په ټوله نړۍ کې دي، دا پټه خبره نه ده، خره خبره ده. زه مطمئن یم چې په افغانستان کې که چیرې دا تقابل رامنځته شي او طالبان د دې وسیله ګرځي، دا به د طالبانو په ګټه تمام نه شي، دا به د دوی په ضرر تمام شي. دا ښه دی چې دوی یعنې منطقې سره هم
یو شکل خپل روابط ساتي، مدومره نه دي نه. اوس پښتنه هم دغه ده چې طالبان دغه وضعیت څنګه استفاده کولی شي، لکه څنګه چې تاسو د تقابل مسله یاد کړه، که کله چې تقابل موجود نو اوس طالبانو ته څه کول پکار دي چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي، او دغه کوم حالت چې دی دا ښه شي؟ یو څه
زه فکر کوم چې طالبان اول خو د تیر وخت په ارتباط ارزیابی وکړي، نو طالبان امریکایانو سره یا غربیانو سره د پخوا نه تفاهم درلوده، دوی یعنی تفاهم مخته تللي دي او لازم مرستې هم د هغې خوانه دوی سره شوی. څرنګه چې تاسو وکړي چې ترامپ یو څه خبرې کوي چې ګویا دازمو پیسې او دازمو تجهیزاتو دا واقعا دا خبرې که چیرې عملا دوی دا کار وکړي، یعنی په دې مانا چې هغوی حتمي چې دا اقتصادي مرستې مونه کړي او د تجهیزاتو په ارتباط هم هغه خبرې چې کېږي یو څه په اصطلاح جدي شي، دا به چې دا د طالبانو په ګټه نه دی. زه فکر کوم چې اوس دپاره ښه انتخاب دوی همدا چې مخته راغلي دي.
تشکر.
منطقه دغه څه چې دوی ورکوي منطقه نشي ورکولی.
مننه وسیخ صاحب تشکر. فقط وخت کم د اجازه را کې د حسن صاحب څخه دغه پښتنو کوم حسن صاحب اوس خدای وضعیت دغه سیده چې ویل کېږي تقابل دی او افغانستان د تیرو 15 شلو کلو او طریقه مخکې هم دغه سی د شرق او د غرب ترمنځ په تقابل کې اوس خو طالبان واکمن دی په افغانستان. دوی ته حسن صاحب څه کول پکار دي ترڅو د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي او دغه تکلیفونه چې په دې تیرو کلونو کې موږ تاسو ټولو ګاللې دي حداقل د دې تکلیف مخه ونیول شي؟ څه ډول پالیسي ساسي په نظر پکار دي چې هم د شرق او هم د غرب د لپاره جوړ شي؟
جوازه فعلاً خو طالبان هم د شرق سره هم د غرب سره په تقابل کې دي او علت دا ده چې د دوی خپل کورنۍ سیاست د دې وړ نه دی چې شرقیان هم ومني او غربیان هم ومني. طالبان په دې باندې تورن نه دي چې یا د غرب سره کوم ارتباط لري د شرق بدراځي او یا د شرق سره کوم ارتباط لري د غربیانو بدراځي، بلکې په دې تورن دي چې دوی په خپل داخل د هیواد کې دغه سیاست راخسته دي چې دغه سیاست نه د غربیانو په تبه طبیعت باندې جوړ دی، نه د هغوی خوښ راځي او نه د شرقیانو خوښ راځي. د دې کبله په اول قدم کې خو طالبانو ته پکار دي چې خپل داخلي سیاست داسې جوړ کړي چې غربیانو ته هم بهانه حل شي، دا هغوی سره هم د څو مناسبات د جوړولو لاره خلاصه شي او د شرقیانو سره هم. بیا وروسته خبره دا راځي چې دوی باید یو تعادل وساتي، د یوه طرف لمن کې ونه لویږي لکه په تېرو کلونو کې چې افغانستان د شورویانو په لمن کې ورلوېدلی او بیا په 2000 کلونو کې ټول د امریکایانو د ناټووالو په لمن کې ورلوېدلی او دا د جهاني غټو قدرتي د تقابل باعث و. داسې نه باید وشي په نړیوال سیاست کې به یو متعادل سیاست باید وساتي، داسې سیاست چې نه میدان یوازې غربیانو ته خلاص وي او نه یوازې شرقیانو ته خلاص وي، بلکې په افغانستان کې هم د شرق او هم د غرب د همکارۍ او زمينه مساعده.
تشکر وسیق صاحب. ډېر ثانی وخت لرو، ستاسو په نظر د طالبانو دغه اوسنی سیاستونه چې حسن صاحب اشاره وکړه څومره دغه پالیسي چې دواړه طرفونو په لمن کې باید ونلويږي زمينه را مساعده کړې ده د دوی سیاستونو؟
په تاسو سره چې تر اوسه پورې دوی دا نه دي توانېدلي او دا ډېر اسانه کار هم نه دی، څنګه چې تاسو وویل چې واکن دوی وشي کولای چې د دواړو ترمنځ دغه تعادل وساتي او ښه اړیکې وپالي او د افغانستان ثبات په ټول کار وشي، د ښه خبره ده. اما دا دغه نه لیدل کېږي متاسفانه. او په زمن کې اول قدم دا دی چې دوی کوشي کولای چې هغه خپل کار خانگی چې دا اعتماد دی
بالکل داخل اعتماد من انا وسیق صاحب شیر حسن صاحب او وسیق صاحب لتاسی دوار و دیره من انا کم کور مادان در پروگرام وقت هم دلتا پایت رسیگ لتاسی من انا نن نوازیت در پروگرام قدر منو لیدون که وریدون که زموک پروگرام هم دلتا پایت رسیگی رازمون که خبرون استاسی غیق ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر
Thank you.